درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لویه مهربانه را په سپیڅلې نامه سلامونه ونی کی هیر میو منی درنو زکون کو هیله دا چې روغ او جوړ اوسی او وخت په متلدې مهاله په خیره رسولی. درنو زکون کو د اوم ټولګي د تاریخ مضمون لومړنی لوست تاسو ټول ته شرغلاست ویم. په دې هیله چې د لوست را خرینی شی بور سره ملتیا وکي او په دې تعلیمي او ښکلی سفر کې را سره مل اوسی. درنو زکون کو زموږ مضمون د تاریخ مضمون دی، یو ډیر پزره پوری او دلچسپ مضمون چې په دې مضمون کې به موږ مختلف موضوعات او ډیر پزره پوری معلومات په لاس راوړو. د نن زده کوونکو د نن ورځې لوست چې مو دی هغه ستاسو د کتاب درې موصله رمه پاړنه لومړنۍ لوستي چې نن به موږ د تاریخ علم وپیژنو او موضوع به هم د تاریخ د علم پاړه څه پوهیږي. همدا مو موضوع ده چې نن ورځ به پر دې موضوع باندې وژغیږو، بحث پور باندې وکړو او د تاریخ د علم اړوند به معلومات لاسته راوړو. درنو زده کوونکو په دې لوست کې به موږ د تاریخ د علم اړوند همدارنګه د تاریخ د علم د ګټو اړوند معلومات لاسته راوړو. د تاریخ علم به وپیژنو د چې تاریخ څه ډول علم دی، همدارنګه د دې علم ویل یا د دې علم لوستل څه ګټې لري او دا چې تاریخ موږ ته څه رسه کوي. پر دې موضوع باندې به بحث وکړو او ډېر ښکلي معلومات به لاسته راوړو. درنو زده کوونکو لکه څرنګه چې موږ تاسو تاریخ مضمون وایو، نو لومړی باید تاریخ وپیژنو، دا چې تاریخ څه شی دی او موږ په دې کتاب کې څه زده کوو. نو تاریخ یو علم دی چې پخوانی او هغه تیر شوي پیښې تر موږ پورې را رسوي او د هغه اړوند موږ ته معلومات راکوي. یعنې تاریخ موږ ته هغه ډول پیښې را رسوي یا هغه ډول پیښو څخه موږ خبروي چې هغه ډېرې پخوانۍ وي، هغه کېدای سي چې موږ نیکونه زموږ پلرونه هغه مهال شتون نه درلوده، یعنې د هغه مهال یا حتی د پیړۍ پیړۍ مخکې کیسې، داستانونه او ډېرې تاریخي پیښې تر موږ پورې را رسوي او د هغه اړوند موږ ته معلومات راکوي. یعنی د تاریخ علم زموږ سره دا مرسته کوي چې موږ به پخوانی یا تیر شوي ژوند باندې وپوهیږو، دا چې پخوا ژوند څه ډول وو یا کومې پیښې رامنځته شوې وي، نن ورځ د پخوا د ژوند سره څه فرق لري یا کومې پیښې په هغه کې په سیاسي، په اجتماعي، په ټولنیز یا په هر برخه کې وي، هغه پیښې د نن ورځې پیښې یا د نن ورځې حالات د پخواني حالات سره څه ډول فرق لري، د دوی ترمنځ توپیر څه دی، څومره توپیرونه رامنځته شوي دي د پخواني ژوند څخه تر اوسه پورې. یعنې د هرې دورې د پخواني ژوند، د پخواني کیسو، د پخواني داستانونو، د پخواني پیښو اړوند موږ ته معلومات راکوي چې دا د تاریخ د علم دنده ده. نو راځو خپل درس پیلو چې زموږ درس د تاریخ د علم او ګټو په اړه څه پوهیږي. همدا مو د نن ورځې لومړنۍ لوست دی. راځو خپل درس پیلو. د تاریخ تعریف لکه څنګه چې مخکې هم وویل، تاریخ یو علم دی چې تیرې شوې پیښې د وخت ځای په پام کې نیولو سره بیانوي. یعنی تاریخي یا تیرې شوې پخوانۍ پیښې د وخت ځای په پام کې نیولو سره بیانوي. یعنی تاریخ هغه علم دی چې تیرې شوې پیښې د مهال، یعنی زمان او د ځای، یعنی مکان په پام کې نیولو سره بیانوي. مهال او ځای ته د تاریخي پیښې په اړه پام کول تاریخ د کیسو او افسانو څخه بیلوي. یعنی موږ دلته یادونه کړې ده چې تاریخ هغه علم دی چې پیښو ته، یعنی پخوانی پیښو ته د وخت او ځای په پام کې نیول سره هغه پیښه موږ ته بیانوي. وخت او ځای دلته د وخت او ځای یادونه سوې ده. یعنی محل او ځای ته د تاریخي پیښو په اړه پام کول د کیسو او داستانونو څخه تاریخ بیلوي. یعنی د تاریخي پیښو اړوند موږ ته داسې معلومات راکوي چې هغه کیسې او نکلونو څخه بیل وي. یعنی کیسې او نکلونه یو جلا اړخ لري، تاریخي پیښې یو جلا اړخ لري. موږ وایو چې تاریخي پیښې محل، ټاکلی ځای یا ټاکلی وخت او ځانګړی ځای لري. یعنی همدا ټاکلی وخت او ځانګړی ځای تاریخي پیښې د کیسو داستانونو څخه بیلوي. هر پیښه تاریخي پیښه نه ده، یوازې موږ هغه پیښو ته تاریخي پیښه ویلی سو کومه پیښه چې په ټاکلي مهال او ځانګړي ځای کې واقع شوې وي هغه تاریخي پیښه ده، موږ ورته ویلی سو چې تاریخي پیښه ده. مثلا د بدر غزا. د بدر غزا په 2 هجری قمري کال کې د مدینې په 150 کیلومتر کې واقع شوې ده. نو موږ وایو چې دا یو تاریخي پیښه ده، د بدر غزا یو تاریخي پیښه ده. ولې؟ په دې شي د بدر غزا هم 2 ټاکلي ځای لري، یعنی د مدینې 150 کیلومتر د دې پیښې ټاکلي او ځانګړي ځای سو. یعنی د مدینې 150 کیلومتر یو ځانګړي ځای دی چې په هغه کې یوازې د بدر غزا پیښه سوې ده. د بدر غزا رقم یو بل پیښه په هغه مکان کې بیان نه ده سوې. او د بدر غزا په 2 هجری قمری کال کې سوي ده. 2 هجری قمری کال د دې پیشي هغه ځنګړي وخت سو، یعنی 2 هجری قمری کال، 2 هجری قمری کال د دې پیشي ځنګړي یا ټاکلي وخت سو. نو وایو چې دا یو تاریخي پیشه ده. موږ ویل چې هر پیشه تاریخي پیشه نه، یوازې هغه پیشه تاریخي پیشه دي چې ځنګړي ځای او ځنګړي وخت ولري. نو کچیر موږ د نن ورځې ترافیکي، طبيعي او د تورته نورې پیشې په نظر کې ونیسو، هغه ته موږ تاریخي پیشې نسوایلې. په دې چې دغه پیشې ډېرې عامې دي، هر وخت رامنځته کیږي، په مختلفو ځایونو کې په مختلفو وختونو کې رامنځته کیږي، نو موږ نسوایلې چې دا تاریخي پیشې دي. مثلا ترافیکي پیشه، یو ترافیکي پیشه داسې په نظر کې نسو چې نن په کندهار، هرات، کابل کې ترافیکي پیشې سوي دي. په درو ولایتو کې ترافیکي پیشې په یو ورځ سوي دي، هغه هم په درو مختلفو ځایونو کې، په درو مختلفو وختونو کې. یعنی په هرات کې مثلا غرمه ترافیکي پیښه سوي ده، په کابل کې په شام سوي ده، او په کندهار کې سهار سوي ده. درې مختلف ولایات سو، درې مختلف ځایونه سو، یعنی درې مختلف موقعیتونه سو، او درې مختلف وختونه سو. نو نه ټاکلي ځای سو، نه ټاکلي وخت سو. نو دغه ډول پیښې تاریخي پیښې نه دي، یعنی په مختلفو ځایونو کې، په مختلفو وختونو کې واقع سو. نو موږ نه سو ویلی چې دا یو تاریخي پیښه ده. تاریخي پیښې یوازې هغه پیښې دي چې ځانګړي ځای او ځانګړي وخت ولري. د دې څنګ لکسرنګه چې موږ او تاسو په هیجو انسانان او بشري ټولنې مختلفې دورې تیر کړې دي، ډېر بیلابل پړاوونه تیر کړې دي، ډېر لوړې او ژورې لارې ته شاپلې شي دي تر څو اوسنۍ حالت ته رسیدلې دي. همدغه دغه ډول ټولې پیښې چې په بیلابل وختونو کې په د دې سره مخ شوې دي، هغه دوی تر شاپلې شي دي. دغه ډول پیښې چې بیا ځانګړي ځای او بیا هم ځانګړي وخت ولري، هغه تاریخي پیښې دي. او تاریخ بوهان دغه ټولو پیښو ته د تاریخي متنونو نوم ورکړی دی، یعنی تاریخ بوهان دغه ډول پیښې د تاریخي متنونو په نوم یادوي. نلته موږ یو یادونه د تاریخ بوهانو وکړه. راځو تاریخ بوهان پیژنو چې تاریخ بوهان څوک دي. تاریخ بوهان هغه خلکو یا هغه کسانو ته ویل کیږي چې د تاریخ اړوند مکمل معلومات لري. موږ د تاریخي پیښو څخه خبرې وی، یعنی د دې معلومات په تاریخ کې یا په تاریخي موضوعاتو کې مکمل او بشپړ دي، پوره معلومات دي. هم هغه پیښو بیا تر موږ پرې راسوي، او موږ د تاریخي پیښو څخه خبرې وی چې دا هم تاریخ په هانسول. راځو درنو زده کوونکو تاریخي دورې پیژنو. تاریخ علم وویل دا چې تاریخ موږ ته څه زده کوي، څه ډول علم دی. تاریخ په هان مو پیژندل، اوس تاریخي دورې وایو. تاریخ په هان بشري تاریخ په دوو دورو باندې ویشل دي، چې یو یې د تاریخ وړاندې دوره یا قبل تاریخ دوره ده، او بلې هم تاریخي دوره. تر تاریخ وړاندې دوره یا قبل تاریخ دوره هغه دوره ده چې هغه مهال تاریخ نو، لکه څنګه چې د نامه څخه هم معلومیږي، هغه مهال چې تاریخ نو، یعنی د تاریخ څخه مخکې دوره. دوهم هم تاریخي دوره ده، چې یعنی هغه مهال چې تاریخ رامنځته سوی دی، هغه مهال چې په هغه کې تاریخ شتون درلود. راځو هر دوره په تفصیل سره وایو. اول د تاریخ وړاندې دوره یا قبل تاریخ دوره ده، چې دغه دوره د انسان د پیدایښت او د انسان د انساني ټولنې د هغه ډېر لومړني او ساده رسم رواجونو څخه پیلېږي، بیا د مدینه تر امکېدو پورې رسیږي. چې په دې دوره کې مدنیات، تاریخ، لیک او لوست هیڅ هم شتون نه درلود، نو ځکه دا دوره د تاریخ وړاندې دوره په نوم یادیږي. یعنی دا دوره هغه مهال پیلېږي چې کله انسان نړۍ ته راځي، کله انسان دنیا ته راځي. د هغه مهال څخه دا دوره پیلېږي، بیا تر هغه وخت پورې چې انسانان د مدنیت پړاو ته رسیږي. دوهمه دوره هم تاریخي دوره ده، یعنی مخکې له دې چې تاریخي دوره پیل سي، په د تاریخ وړاندې دوره کې انسانانو ډیر ساده او ستونزمن ژوند درلود، ډیر مصروف ژوند یې درلود. دوی به د خپل مټ په زور باندې، یعنی یوازې به دوی په خپل زیار ایستله چې دوی به خپلې اړتیاوې پوره کولې. لکه څرنګه چې موږ او تاسو نن د ډیر وسایلو څخه کار اخلو، دوی هغه مهال دغه ډول وسایل نه درلود. ډیر ساده ژوند و، مګر ډیر مصروف ژوند و. دوی به د ونو او حیواناتو د پوستکو څخه د ځان لپاره کالي جوړول. د دې تر څنګ دوی به غرونو او څوک اوسېدل، د خپل د خوراک لپاره د ونو د میوو څخه، د وحشي حیواناتو د ښکار کولو څخه کار اخیسته. یعنی د دوی ژوند ډیر ساده ژوند. دوهمه دوره چې هغه دوره ده چې تاریخ پیلېږي، یعنی تاریخي دوره، هغه مهال چې انسانان د مدنیت پړاو ته ورسېدل، یعنی هغه مهال چې انسانان د لیک او لوست سره آشنایي پیدا کړه، مدنیت رامنځته سو. نو په دې وخت کې هم تاریخ پوهان او هم تاریخ رامنځته سو. یعنی دا دوره بیا د تاریخي دوره په نوم یادیږي، یعنی هغه دوره چې لیک او لوست رامنځته سوی دی، تاریخ او تاریخ پوهان رامنځته سوي دي. راځو د تاریخ د علم ګټې. دا چې د تاریخ علم ویل، د تاریخ علم لوستل، یا د خپل د تاریخ علم څه ګټې لري، موږ ولې باید تاریخ وایو؟ لومړی دا چې تاریخ موږ د تیریشو پیښو څخه خبروي، یعنی موږ ته د هغه ډول د پیښو د داسې پیښو اړوند معلومات راکوي چې هغه پیښې ډېرې پخوانۍ وي، تیرې شوي، چې شاید موږ خو بله شکه چې شاید هغه مهال نه و، یعنی ډېر پخوانۍ پیښې زموږ پلرونه، زموږ نیکونه، یا حتی زموږ د نیکونه نیکونه هم هغه مهال شتون نه درلوده. هغه ډول پیښې چې هغه مهال واقع شوي تر موږ پورې رارسوي او نننی عصر یا موږ او تاسو ته د هغه ډول پیښو اړوند معلومات راکوي. حتی پیړۍ پیړۍ مخکې هم تاریخ پوهان په هغه موضوعاتو باندې څېړنې کوي، تاریخي پیښې ثبتوي او تر موږ پورې رارسوي. دوهم دا چې د پرمختللو ټولنو د ودې لاملونه راپېژني. دا چې د نن ورځې هغه پرمختللې ټولنې او هېوادونه چې نن یې ډېر پرمختګ کړی دي، د هغه لاملونه څه دي، دوی څه ډول پرمختګ کړی دي. که چیرې موږ لاړ سو د هغه هېواد تاریخ وایو، نو موږ به وپوهېږو چې دغه خلک له کومو ستونزو سره مخ شوي وو، دوی څه ډول مدنیت درلود، کومې لاسته راوړنې درلودې، څه ډول حالات دوی تېر کړي وو چې نن دوی دومره پرمختګ کړی دی، چې د هغه په پیژندلو سره به موږ وکولای سو چې د خپلې ټولنې د ودې پرمختګ لپاره هم کار وکړو. په لنډ ډول موږ داسې ویلای سو چې تاریخ د تېر ژوند هنداره او د راتلونکي ژوند لپاره لارښود دی. یعنی لکه څرنګه چې یوه هنداره موږ ته هر څه واضح اشکاره ښکاره کوي، تاریخ هم هغه تېر او پخوانی ژوند موږ ته د هندارې په شان یو ډېر په واضح او اشکاره ډول راته ښکاره کوي. یعنی د پخوانی ژوند موږ ته هر څه ډېر واضح راکوي، ډېر راته ښکاره کوي، ډېر واضح راته ښکاره کوي چې پخوانی ژوند څه ډول. د دې تر څنګ د راتلونکي ژوند لپاره لارښود دی. یعنی موږ د خپل راتلونکي ژوند لپاره د تاریخ مضمون څخه یا د تاریخ د علم څخه د خپل رهنما یا لارښود په ډول کار اخیستلی سو. دا د تاریخ د علم ګټې وي. نو درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس هم دومره وو چې موږ د تاریخ علم وویل، دا چې تاریخ څه ډول علم دی، تاریخ پوهان مو وپېژندل، دا چې تاریخ پوهان څوک دي، د دې تر څنګ موږ تاریخي دورې ولوستلې، دا چې تاریخي دورې په څو دورو باندې ویشل شوي دي، یا انساني تاریخ څو انساني ټولنې څه ډول تاریخونه لري، یعنې کومه دوره په کومه دوره کې تاریخ وو، په کومه دوره کې تاریخ نه وو، د دې اړوند معلومات لاسته راوړل، او د دې ترڅنګ موږ د تاریخ د علم ګټې باندې وپوهېدلو. نو دا اوس موږ د نن ورځې درس ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې تاسو د تاریخ علم وپېژنئ، یعنې تاریخ تعریف کړئ چې تاریخ څه شی دی، تاریخ پوهان تاریخ په څو دورو باندې ویشي، نمونه به یې زده کوي او هره دوره به پېژنئ، او دا چې تاریخ پوهان موږ ته یا تاریخ موږ ته څه را زده کوي، د تاریخ علم زموږ لپاره کومې ګټې لري او موږ ته څه را زده کوي. تاسو هڅه وکړئ چې دغه 300 پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ، د خپل کتاب څخه هغه زده کړئ. دا به تاسو سره مرسته وکړي چې د نن ورځې په درس باندې تاسو وپوهېږي، او د دې تر څنګ دا مرسته هم کوي چې تاسو په راتلونکي درس باندې وپوهېږي. دا چې زموږ په دویم لوست کې موږ کوم موضوعات وایي، تاسو سره مرسته کوي چې په هغه موضوع باندې هم وپوهېږي، ځکه دا موضوعات سره تړلي دي. نو درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس هم دومره وو. د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو په لویه مهربانه را سپارم چې وخت چری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان را په سپیشل نامه سلامونه ونی کی هیدی مې ومني. درنو زده کوونکو، هله د چروغ او جوړو سي او وخت په متر د مهاله په خیر رسول دي. درنو زده کوونکو، د اوم ټولګي تاریخ مضمون دویم لوست ته تاسو ټول ته شرح خلاصته يم په دې هیله چې په دې لوست کې هم سره ملتیا وکي او د نن ورځې د پزوري موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې کورکو نن ورځ موږ درس د تاریخ لیکونکو د سرچینې کومې دي پر هم دې موضوع باندې نن بحث کوو. دا چې تاریخ لیکونکي یا تاریخ پوهان له کوم سرچینو څخه ګټه اخلي نن به په دې پزوري او دلچسپ موضوع باندې وغږیږو او ډېر ګټور معلومات به لاسته راوړو. ستاسو د تاریخ مضمون دویم لوست پنځمه او شپږمه پاڼه ده. تاسو بیا هم هڅه وکړئ چې د ځان سره نوټ واخلي او د لوست هغه ډېر مهم ټکي له ځان سره نوټ کړئ ترڅو دغه نوټ اخیستل هم ستاسو سره مرسته کوي ترڅو په مکمل درس باندې تاسو وپوهیږئ او ستاسو سره نوټ هم وي چې وروسته له ځان سره تکرار کړئ او دغه درس تاسو لپاره ډېر د ګټې وړ وګرځي. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلو. زموږ د نن ورځې درس هم د تاریخ لیکونکو سرچینې کومې دي. دا چې تاریخ پوهان یا تاریخ لیکونکي هغه کسان چې تاریخ لیکي له کومو سرچینو څخه دوی کار اخلي، کومې سرچینې دوی لپاره آسان دي، کوم سرچینې دوی لپاره ستونزمن دي، یا څه ډول سرچینې دوی کاروي. راځو نن پر همدې موضوع باندې بحث کوو. په تېر لوست کې موږ د تاریخ تعریف، د هغه د تاریخ د علم اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. دا چې تاریخ علم څه ډول علم دی، موږ ته څه را زده کوي، کوم موضوعات تر موږ پورې را رسوي، دا چې د تاریخ د علم ګټه څه ده، ولې موږ باید د تاریخ علم ولرو یا ولې د تاریخ علم وایو، په همدې موضوع باندې وغږېدو. نو په دې لوست کې به د تاریخ سرچینو په پیژندلو باندې بحث وکړو. تاریخ پوهان د تاریخ لیکلو لپاره سرچینو ته اړتیا لري. یعنی کله چې تاریخ پوهان غواړي تاریخ ولیکي نو دوی حتما یو سرچینې ته ضرورت لري ترڅو د هغه له مخې څخه دوی تاریخ ولیکي، یا مثلا یو پیښه ثبت کړي، د پیښه اړوند معلومات ولیکي، نو دوی حتما باید یو سرچینه یو منبع ولري. نو دغه سرچینې یا تاریخي سرچینې په دوه ډوله دي، چې یو لیکل شوی او خطي اسناد دي، دوهم یې هم تاریخي آثار. یعنی تاریخ پوهان د تاریخ لیکلو لپاره سرچینو ته اړتیا لري چې دغه سرچینې بیا په دوه ډوله ویشل شوي دي، چې یو لیکل شوي او خطي اسناد دي، دوهم یې هم تاریخي ابدات او آثار دي. یعنی هغه سرچینې دي چې لیکل شوي هغه خط اوسي، یعنی په ورکو باندې لیکل شوي خطونه اوسي، او دوهمی هم آثار دي، تاریخي آثار دي، تاریخي ابدات دي، چې له دغه دوه سرچینو څخه تاریخ پوهان د تاریخ لیکلو لپاره ګټه اخلي. راځو هر سرچینه په تفصیل سره وایو. دا چې هر سرچینه تاریخ پوهان سره کوم لیکي دي، د کوم ستونزو سره مخ شوي دي، یا دوی څه ډول له دغه سرچینو څخه کار اخلي. تحریري یا لیکل شوي اسناد یا خطي اسناد دا معمولا په آرشیفونو کې ساتل کیږي، چې د افغانستان ملي آرشیف هم دا ډول اسناد لري. یعنی د افغانستان په ملي آرشیف کې هم دا ډول لیکل شوی یا خطي اسناد موجود دي چې له دغه څخه تاریخ پوهان د تاریخ د لیکلو لپاره ګټه اخلي. د لیکل شوی یا خطي اسنادو ویل او یا ورته هغه څخه ګټه اخیستل معمولا ډېر ستونزمن کار دی، ځکه دغه ستونزه دوه اړخونه لري. یو دا چې رسم الخط، یعنی د زمانې په اوږدو کې خط فرق لري، یا د زمانې په اوږدو کې هغه خط چې دی هغه بدلیږي. او بل ستونزه دا ده چې د انسان یا انسانان د زمانې په اوږدو کې د بیلابیلو دکونو څخه چې دوی کار اخلي هغه باندې پوهېدل د دوی لپاره ډېر ستونزمن یا سخت کار دی. یعنی تحریری یا لیکل شوی اسناد څخه ګټه اخیستل یا کله چې تاریخ پوهان له دغه ډول اسناد څخه ګټه اخلي دا د دوی لپاره ډېر ستونزمن، ځکه مثلا په یو زبانه کې یو ډول خط کارول شوی دی، دوی ته هغه د هغه سرچینو څخه ګټه اخیستل دوی لپاره سخت دی، ځکه په دې زمانه کې بیا هغه خط معمولا ډېر رواج نه لري یا هغه د چا زده نه وي ډېر. نو دغه ډول ستونزو سره تاریخ پوهان معمولا مخ کېدل. او بل دا چې د زمانې په اوږدو کې انسانان چې د کوم خطي اسناد څخه د کوم خطونو څخه چې دوی ګټه اخلي په هغه باندې پوهېدل ډېر سخت دی. یعنی د دوی لپاره دا سخت و چې دوی وپوهېږي څه لیکلي دي یا دا څه ډول ژبه ده. مثلا پخوا ډېر ژبې چې رواج درلودې هغه لکه میخي لیک، هیروغلیف لیک، پخوانی یوناني لیک، سانسکریت لیک او داسې نور لیکونه چې د تاریخ په اوږدو کې د هغه څخه ګټه اخیستل کېده. نو دغه موضوعاتو یا په دغه خطي اسنادو باندې یا په دغه لیکونو باندې د تاریخ پوهان نسو کولای چې پوسی هغه د لپاره ډیر ستونزمن کار و چې په دغه لیک باندې وپوهیږي او د سرچینې په ډول د خپل تاریخ د لیکلو لپاره یا د یو څه د لیکلو لپاره له هغه څخه ګټه واخلي. نو زیاتره وخت یعنی معمولا دغه یو ډیر ستونزمن کار وو د تاریخ پوهانو لپاره. دا یو سرچینه وه چې رسم الخط یا هم لیکل شوی او خطي اسناد باندې پوهېدل دوی لپاره سخت او ستونزمن. دوهم هم موږ ویل چې دوهمه سرچینه تاریخي آثار دي. پخوانی آثار هم هغه سرچینې دي چې تاریخ پوهان یې د تاریخ لیکلو لپاره کاروي، چې دغه ډول اسناد به په موزیم کې ساتل کیږي، لکه څنګه چې د افغانستان په ملي موزیم کې هم دغه ډول آثار شته او دغه ډول آثار څخه تاریخ پوهان د تاریخ د لیکلو لپاره ګټه اخلي. مثلا یو آثار دی، یو څه دی چې هغه تاریخ پوهان یعنی لیکلي څه نه دي، یو شی دی، یو جسم دی، مثلا یا یو مجسمه ده، یا یو مثلا یو ډبره ده، یا یو دیوال دی چې د هغه څخه تاریخ پوهان د خپل تاریخ د لیکلو لپاره ګټه اخلي. یا معمولا کېدای شي چې یو سکه اوسي، مثلا پیسې اوسي، دغه ډول آثار چې دي دا ډېر پخواني مثلا آثار دي چې بیا هغه تاریخ پوهان د تاریخ د لیکلو لپاره د هغه څخه ګټه اخلي، او تاریخ پوهان دغه ډول آثار یعنی د خپل د تاریخ د لیکلو لپاره کاروي. بیا دغه آثار موږ په د افغانستان په ملي موزیم کې هم لرو، چې موږ د افغانستان د ملي موزیم څخه لنشته لیدنه وکړو، موږ داسې ډېر تاریخي آثار پیدا کولای شو. یعنی موږ هغه څه وینو چې تاریخي آثار دي، خو تاریخ پوهان بیا د دغه آثار څخه د خپل تاریخ د لیکلو لپاره ګټه اخلي. په تاریخ لیکلو کې د پخوانی او تاریخي آثار څخه ګټه اخیستل هم د خطي اسنادو په پرتله ګران کار دی. یعنی تقریبا یا د خطي اسنادو نسبت خطي اسنادو ته دا هم یو څه ستونزمن کار و چې تاریخ پوهان د تاریخي آثار څخه ګټه اخیستل، او دوی به تاریخي آثار د خپل تاریخ د لیکلو لپاره خپل سرچینه ګرځول. دا هم یو سخت کار، یعنی اسانه کار نه و. د پخوانیو او تاریخي آثارو د بیانولو او د تشریح لپاره لرغون پوهان یا بیا هم تاریخ پوهان او لرغون پیژندنې د علم څخه استفاده باید دی، د دې توانې ولري چې د علم څخه استفاده وکړي ترڅو هغه وپیژني، یا هغه آثار بیان کړي چې دا څه ډول آثار دي، په کوم پیړۍ پورې اړه لري، په کوم قوم پورې اړه لري، په کوم ځای پورې اړه لري. یعنی د هر څه بیانول، د هر څه تشریح کول دي، بیا مجبور و چې له علم څخه استفاده کړې وای ترڅو په هغه باندې وپوهېږي، او بیا وروسته د تاریخ د لیکلو لپاره د هغه څخه ګټه واخلي. درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې همدلته پای ته ورسېدې چې موږ د تاریخ لیکونکو د سرچینو اړوند معلومات لاسته راوړه. په لنډ ډول بیا هم یو تشریح درکوم ترڅو تاسو وکولای شئ په ډېر لنډو ټکو باندې په دې لوست باندې وپوهېږي او ورڅخه ګټه واخلي. زموږ درس چې و هغه د تاریخ لیکونو د سرچینو په هکله و، دا چې تاریخ پوهان یا لرغون پوهان د تاریخ د لیکلو لپاره د کومو سرچینو څخه ګټه اخلي. موږ په تیر لوست کې د تاریخ علم وپیژنې. نن ورځ زموږ په دویم لوست کې موږ د تاریخ سرچینې، د تاریخ لیکونکو سرچینې وایي، دا چې تاریخ پوهان څه ډول سرچینې کاروي. وروسته مو ویل چې تاریخ پوهان د تاریخ د لیکلو لپاره یا د خپل تاریخ د تاریخي پیښو د ثبت لپاره دوی د سرچینو څخه استفاده کوي. دا سرچینې بیا د تاریخي سرچینو په نامه یادېږي، چې تاریخي سرچینې بیا په دوه ډوله و. یو مو ویل چې یو لیکل شوی او خطي اسناد دي، او بلې هم تاریخي آثار دي. د دې ترڅنګ مو دا هم ویل چې تاریخ خطي یا لیکل شوی اسناد یا تحریري اسناد په آرشیفونو کې ساتل کیږي، چې د افغانستان په ملي آرشیف کې هم موږ دغه ډول اسناد لرو، او زموږ تاریخ پوهان د دغه ډول اسنادو څخه د تاریخ د لیکلو لپاره ګټه اخیستل. دوهم دا چې د لیکل شوو یا خطي اسنادو څخه استفاده کول یا هغه لوستل هم ډېر ستونزمن کار دی. ومویل چې دغه ستونزې هم دوه اړخ لري. اول دا چې رسم الخط یا خط د زمانې په اوږدو کې بدلیږي. بل ستونزه دا ده چې انسانان د زمانې په اوږدو کې د بیلابیلو خطونو څخه چې کله دوی کار اخلي په هغه باندې پوهېدل ډېر ګران دي، ځکه په هره زمانه کې خط بدلیږي، ژبه بدلیږي. پخوا به خلکو یو ډول ژبه کارول، په نننۍ کلونو کې خلک بل ډول ژبه کاروي، بل ډول خط لیکي، یا هغه د لیکلو طرز، هغه ژبه، یعنی هر څه کې توپیر شته. نو په نن زمانه کې ډیرو پیړیو مخکې ژبه باندې پوهېدل د نن زمانې د تاریخ پوهانو یا د نن زمانې د خلکو لپاره معمولا یو سخت کار دی. نو ځکه دغه ستونزه وه چې یا دغه ستونزه ستا چې د لیکل شوو یا خطي اسنادو څخه ګټه اخیستل هغه ویل د تاریخ پوهانو لپاره ستونزمن کار و. مثلا پخوا میخي لیک، هیروغلیف لیک، پخوانی یوناني لیک، سانسکریت لیکونه او داسې نور، چې دغه ژبه باندې پوهېدل یا په دغه لیک باندې پوهېدل یو ډېر ستونزمن کار و، او دغه لیکونه چې هغه پخوا ډېر رواج درلود. او تاریخ پوهانو له دغه ژبو څخه یا له دغه لیکونو څخه ډیر کار اخستی. دوهم هم هغه اثر تاریخي اثر دی، هغه اثر چې په ملي موزیم کې ساتل کیږي، یعنی تاریخي اثر یا پخوانی اثر چې دی هغه هم سرچینې دي د تاریخ پوهانو لپاره چې هغه بیا د خبر تاریخ ته لیکلو لپاره کاروي. دا ډول اسناد مو ویل چې په موزیمونو کې ساتل کیږي، لکه څنګه چې موږ په افغانستان کې یا د افغانستان په ملي موزیم کې هم دغه ډول تاریخي اثر لرو چې دغه آثار یو ډیر په زړه پورې او سره اکشن کې آثار دي چې تاریخ پوهان دغه آثار په ویلو سره یا دغه آثار په بیانولو څخه وروسته دي د خپل تاریخ د لیکلو لپاره د هغه سرچینو څخه ګټه اخیستل. یعنې په عموم کې دوه سرچینې دي چې تاریخ پوهان د هغه څخه تاریخ لیکي. یو یې اسناد و چې هغه لیکل شوي او خطي اسناد دي، او دوهم یې هم موږ ویل چې تاریخي آثار دي، لکه سکې، لکه پیسې، لکه مثلا یو دیوال، یو تاریخي مکان، یو تاریخي ځای، یو زیارت. داسې یو څه تاریخي آثار دي او تاریخ پوهان د هغه څخه د تاریخ د لیکلو لپاره ګټه اخلي، چې دا بیا هم یو ستونزمن کارو نسبت خطي یا تحریري اسنادو ته. د دې ستونزه بیا دا وه چې د تاریخ پوهانو د دغه تاریخي آثارو د بیانولو او تشریح لپاره باید د لرغونپوهانو او لرغونپېژندنې له علم څخه استفاده کړې وای. یعنی دوی بیا باید د یو علم څخه استفاده کړې وای چې هغه علم د لرغونپوهانو یا لرغونپېژندنې علم و. یعنی دوی باید دغه علم کار کړی وای تر څو دوی دغه تاریخي اسناد یا تاریخي آثار پېژندلي وای، هغه بیان کړی وای، هغه تشریح کړی وای چې دا په کومې دورې پورې اړه لري، په کوم قوم یا په کوم ځای پورې اړه لري. د هغه مکمل بیانولو او تشریح کولو څخه وروسته بیا دوی په دې توانیږي چې تاریخ ولیکي یا د تاریخ د لیکلو لپاره د هغه څخه ګټه واخلي. نو درنو زده کوونکو، بیا هم یو ډیر لنډه تشریح مې درکړه تر څو ستاسو لپاره ډیر اسانه وګرځي او تاسو وکولای شئ چې په دوه واري تکرار سره موضوع هدف ترلاسه کړئ او په ډیر لنډو ټکو کې د درس په مکمل مفهوم باندې وپوهیږئ. نو دا ستاسو د نن ورځې درس، زموږ د نن ورځې درس هم دومره و. تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ کار دادی چې تاریخ پوهان کومې سرچینې د تاریخ لیکلو لپاره کاروي، هغه تاریخي سرچینې وپیژني او هر یو وپیژني چې هر سرچینه څه ډول سرچینه او کومې ستونزې درلودلې. دوهم دا چې د خطي اسنادو څخه کار اخیستل په تاریخ لیکلو کې کومې ستونزې رامنځته کوي. یعنی کله چې تاریخ پوهان د تاریخ لیکلو لپاره د خطي اسنادو څخه کار اخلي، هغه کومې ستونزې رامنځته کوي یا کومې ستونزې لري. دوهم دا چې د آرشیف او موزیم ترمنځ توپیر څه شي دی. په آرشیف کې کوم څه ساتل کیږي او په موزیم کې کوم شیان ساتل کیږي، څه توپیر لري، په دې باندې به وپوهیږي او تر راتلونکي درس پورې به دا موضوعات تاسو زده کوئ. درنو زده کوونکي، د هر لوست په پای کې کورنۍ کار تاسو ته درکول کیږي. تاسو باید هڅه وکړئ چې کورنۍ دند زده کړئ. د هرې پوښتنې جواب تاسو په کتاب کې پیدا کړئ، هغه د ځان سره ووایاست او زده کړئ تر څو په موضوع باندې وپوهیږي. د تاریخ مضمون داسې یو مضمون دی چې په یو پلی په یو درس په بل درس پورې تړلې دي. یعنې که چیرې تاسو په لومړنۍ موضوع باندې ونه پوهیږئ، په دوهم موضوع باندې پوهېدل ستاسو لپاره سخت کار دی. که چیرې په درېیم او څلورم موضوعاتو باندې تاسو ونه پوهیږئ، پنځم او شپږم لوست باندې تاسو نسی پوهېدل. یعنې ټول په یو بل پورې تړلې دي. نو تاسو هم هڅه وکړئ چې د هر لوست وروسته چې کوم کورنۍ کار یا کورنۍ دنده چې تاسو درکول کیږي، هغه تاسو د ځان سره وایاست، هغه زده کړئ تر څو په راتلونکي درس پورې تاسو وپوهیږئ. نو دا اوس موږ د نن ورځې درس چې موږ د تاریخ لیکونکو د سرچینو اړوند معلومات لاسته راوړل، دا چې تاریخ پوهان څه ډول سرچینې کاروي، هر سرچینه څه ډول سرچینې دي، چیرې ساتل کیږي، او دا سرچینې د تاریخ لیکونکو یا په تاریخ لیکلو کې کومې ستونزې رامنځته کوي، دغه هر څه موږ نن وویله او دا ډېر په زړه پورې معلومات وو. نو په دې هیله چې تاسو تر دې شیبو سره ملتیا کړې وي او د موضوعاتو څخه مو ګټه اخیستې وي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځ درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ښه چاري.
آزادی میلمه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه د ازادي رادیو میلما په دې خبرونه کې موزه او سهمه ځای ارکلای کوم په نننې خبرونه کې را سره لیکوال او کیسه لیکونکي میلما دی دا چې څوک دی چیرته پیدا شوی څوبره کار کړی دی له دوی څخه به وورو سلامونه وخت مو بخیر مهرباني
سلامونه زم تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم نو زه خو تاسو هغه ورو پیژنم سولامال عبد الوکیل سولامالیم د ننګرهار ولایت پاس کمینا ولسوالۍ کې زیږیدلی یم او لومړنۍ زده کړې او لیسه مې په ننګرهار کې لوستې ده په جلال آباد کې بیا د لوړو زده کړو لپاره پخواني شوروي اتحاد دغه اوسني بیلاروسیې ته د لوړو زده کړو په نظامي برخه کې تللی یم هلته نو د 5 کلن د تحصیل وروسته د پیداګوژۍ د ماسترۍ په سند باندې ډیپلوم باندې بیرته راستون شوم بیا د وزارت دفاع په مختلفو تعلیم موسساتو کې مې د استاذۍ دنده مخکې وړې ده
ډېر ښه ډېر زیاته مننه ژوندو سولامال صاحب سره لدې چې تاسو خپل ځان اوریدونکو ته معرفي کړو اوریدونکو پاتمان تاسو نوم او تاسو لیکوالۍ سره آشناوي راځي چې تاسو د لیکوالۍ پر ژوند باندې خبرې وکړو چې څنګه مو لیکوالۍ ته مخه کړله
او لیکوالۍ سره زما اصلا شوق هم د ادبیاتو سره او هم د مطبوعاتو سره د پښتوګم سیم کې هم چې ما به ورځپاڼې لوستي او هلته دیوالي جریدې په هغه وخت کې په هغو کې به هم لنډې مقالې دا ما د تعلیمي ذهنیت په مطابق او هماغه چوکاټ کې او هماغه استعداد په حدودو کې نو او بل د ادبیاتو سره زما علاقه په شپږم سیم کې د خلقت توان ما په ځان کې ولید اول ځل د پاره ما د شعر په لیکلو باندې د ادبیاتو دنیا ته ننوتم اولین شعر چې وس میادیږي پسرلی ته ډالۍ سو عنوان یم زما په یاد دی پسرلی شو ټول وطن مو ګلالی شو ډال ډېرې خوشحالۍ نه د وطن د آبادۍ نه دا اولین شعر و چې دا وخت په ننګرهار ولایت د ننګرهار ورځپاڼه هلته خپرېده په هغې کې خپور شو نو هغې نه وروسته بیا یو بل معمول ژانر په د افغانستان په ادبیاتو کې ادبي ټوټې به ورته ویلې بیا به نو ما دا ادبي ټوټې لیکلې بیا دا غینه وروسته زپاتم سیم کې نه هم سیم کې اتم سیم کې و ما چې دا د ثور کولتا او شو بیا په دغه وخت کې بازنې ننداري محصلینو وړاندې کولې نو توګه کې هلته مې اته یو نندارام لیکلې ده لاغې نه وروسته یو وخت په یو لسم سیم کې هم چې ما بشپړه راډیو داستان ولیکه په نوم د غشت اور چې د راډیو افغانستان له څپو نه درې ورځې په لپسې خپور شو همدا چې ورو ورو نو راتلم بیا مو لنډې کیسې ولیکلې او شعر سره مې بیا په داسې پیتمو کلمو کې مخه وکړه نو د شپې ته د 1000 شپېتم کال نه وروسته بیا ما شعر نه دی لیکلی بس داستانونه مې لیکلي دي وخت نا وخت او ډېرې کمې تمثیلي پارچې مې هم لیکلي او درې څلور دانې چې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون نه خپرې شوي هم دي
ډېر ښه وړاندې تاسو ویلې چې ماشومتوب نه مو علاقه درلودله راځي د خپل د ماشومتوب د ژوند په اړه وکړاته وایي چې کته تاسو د برخې سره ماشومتوب نه علاقه درلودله سو ګول چې هغه مزال لپاره اولګو ټاکلی و کنه خپل مومینه درلودله خپل مو علاقه درلودله چې یو لیکوال به کېږي تاسو به بیا دلته کیسې لیکي لیکوالي به کوي په بیلابیل برخې کې به د هنر او ادب په برخه کې کار کوي
د شې دی چې د هر څوک چې ادبیات او دنیا ترازی یاد او هنر دنیا ته هغه په ځان کې یو توان ویني چې دا خلقت کولای شي هغه که سندري وایي هغه که شعر وای کیسه لیکي یا انځورګری کوي. نو زه ام ما په ځان کې دغه څه توانه ولیده او وروسته وروسته ورو دا شوق او دا توان چې مال ورو ده په ځان کې وروزه ام خپل لیکل کول عوام لاغو کسانو سره چې په دې برخه کې فعال او لاغوی سره ما رابطه جوړوي. ګوره ما مخکې درته وی چې زه اولین شعر چې مې ولیکه منګه یو دکان لرو د هغې سره څنګ کې او لیکوالو دغه وخت د سید محمد طاهر بینا نومېده، اصلا شاعر او د وخت هنرمندانو ته به شعرونه جوړول لکه استاد ایوب ته او سید عالم دي ته او دې ټولو ته. نو اولین مشوق او زما د شعر اصلاح کوونکی هغه و. وروسته بیا یو ډول په افغانستان کې هغه وخت ډېر کم داسې آګاه قشر و چې په یو نه یو ډول د سیاست کې داخل نه، یا د چاپو احزابو سره رابطه بویا به زخي سره. نو تاسې د هغه وخت پوښتنه وکړه، زما یو ترورځای و مرحوم بازمیر عوام نومېده، دا د علی ګل پایوان چې دواړه اوس نړۍ کې نسته ارواوې دي خادي، هغه د ملګری و. نو هغه چې ما کې د شعر استعداد ولید، یو خوا چې ما منې په دې چاپي افکارو ما منې مثلثي او ما د ځان ملګری کزه د حزبې کېدو نه و، ما خو بیا هم د هماغه وخت نه. نو چې یو ډول د دغه د دوی جریان سره زم ورورو وتړل سم، یو ډول غوښتل ما نه یو انقلابي شاعر جوړ کړه د هغوی په اصطلاح منې. نو ما ته د هغه شعرونه را وړو دو علی ګل پایوان،
بله
او خمی یادی دا بیا به ما دا علی ګل پایوان یو کتاب چای را کړو، هغه به ما بیا کاپی کول. او یعنی دا تاسو درابطی ویل کنه،
بله بله،
دغه چې مختلف درابطی وی د مختلفو کسانو نه چې زه تحصیل لاندې راغلم او ما دا د شعر ذوق اما او په لزان کې یو
ډیر ښه. بله بله، اوس سولمال صاحب تاسو ویل چې شیرونه ملیکي د شیرونو بڼه کراته وای چې څه ډول شیرونه ملیکل، څومره شیرونه ملیکلی دي، مې هني وکنه بلابل ډول شیرونه تاسو لیکلی دي.
ما وبخي ما خطاستا په اول سر کې وی چې ما شعر هغه څو کلونه چې د ادبیاتو سره ز ادبیاتو دنیا ته نوې ونوته، ما د شعر د لارې ورننوته. ما بیا ما دا هغه وخت کې درسونه مو او دومره ډېر دیتا نه مزګارې دم، خو ما درته ورو ورو بیا ما نور لاندې مخالی ملي اته د خپل ډرام یادونه مې وکړه. نو شعر ما بیا ډېر ونه لیکه، او بیا داسې وخت راغی چې هغه ډېره محدوده دوره وه. شعر دیارلس او شپېتم کال نه، یعنی درې څلوېښت کال وروسته کېږي چې ما شعر نه دی لیکلی.
بله بله،
شعر مې نه دی لیکلی، و یعنی زه د شاعر پایس مانی درسته نه یي چې شاعر هویت اوس ما ماضی ده، مگر شاعرانه هویت نه لرم.
بله بله، راځي پر دې باندې وغږیږو چې مسافری دی ولی کوال په جنبه څومره غیزه کوي.
مسافری خو څو ډوله غیزه کوي، یو خو دلته چې ایجاد کوي، دلته ژبه بله ده، دلته فرزن هر څوک یو څه شی لیکي خو هغې دپاره باید هغه ابزار مي کنه، فرزن مجلې، فرزن اتحادي، فرزن حکومتي جایزي، اقزامي یا مختلفې غونډې. نو دا دلته نشته دی، دا یوه خبره. او دلته بله خبره ده چې دلته هغه مضمون چې ته شعر پلی کلی شي هغه مضمون هم دلته نه وي، دلته یو بل فضا ده نو ډیر مشکل ای چې دلته ته چولی کی او د نورو د هغه د وګرځي څورته وای افغانان خپل دلته متفارق دي نو وای نسل چې راځي هغه خو دا شپه نه ای او زور نسل چې هغه خپل کارو کې بوختي نو لږ مشکل دی چې ته تولید کوي چا ته کوي دلته دغه یو لوی ستونزه ده سره لدی هم زما تجربه دا ښایي تر څومره چې زه پوهېږم یا تقریبا لویه پیسېده شاعران یا لیکوالان چې دلته را مهاجر شوي دي هغوی دا تولیدات تریدلی دي هنري تولیدات یا ادبي تولیدات یو ډول وچ شوي دي یوه ډېره کم محدوده برخه ده چې هغوی فعال دي او دا پیسېدي ډېره کمه ده نو دلته هغه سې چې په افغانستان کې د هنري تولیداتو په موت کې دلته په هغه موت کې ډېر کم راځي
وړاندې تاسو ویلې چې اوس هغه فضا یې نه وي هغه سې وخت نه هغه سې لوستونکي نه وي چې دا غوی لپاره دی لیکوالي وشي یا دی لیکنه دی وشي بیا به هر کې سره دی چې دومره ستونزې دي بیا سمره شته لیکوالان چې دی بل سره نږدې پاتې شو دي کنه دغه مسافري دغه فضا ډیره کړې ده او دغه فاصلې زیاتې کړې دي
روختیا درته وایم یو بد غیزه داده چې دلته به هر کې د تشکیلاتو په توګه تشکیلاتی فورم کې هنرمندان دي کلیکوالان دي نه دي راټول دا غرابي تیم چې دي منفرد دي انفرادي دي لبده مرغه دلته په مختلفو شکلونو باندې ټول نه دي خصوصا پبلویا کې کلتوري ټولنې ستاده سیاسي جریانونه په یو شکل نه یو شکل فعال دي مګر هم ادبي تشکیلات نسته دی بیا دیم په یو هیواد کې کدي یوازې په یو ښار کې محدود دي زه فکر کوم لندن به یوازینی ځای چې دلته ځکه لا نه مورغلی یو ډول لیکوالانو چې او خپل ادبي تجربه به په یو بل سره شریکولي په دې فورم کې چې په میاش کې به یو د بل سره ملما کېدل بیا وروسته دلته د لیکوالو ټولنه جوړه شوه خو هغه د لیکوالو ټولنه په همدې لندن کې دغه شو همدلته پاتې شو بیا وروسته هغه سره ونړېده بیا ما دلته د افغان ادبي بهیر په چتر لاندې لیکوالان څو ځلې په مختلفو فورمونو کې راټول کړل چې خپل ادبي خلاقې تجربې یو بل سره شریکې کاندي د نقد غونډې وي د کتابونو مخکتنو په بڼه په مختلفو بڼو باندې دا وي اما دا یوه تشه ده کاشکي یو منفي اتحاد د لیکوالو او شاعرانو رامنځته شي یا نړیوال اتحاد اوس ډېر ضرورت هم دی ځکه چې افغانستان هم داسې چا لاس ته لوېدلی دی چې ډېر علاقمند نه دي او فرهنګي فعالیتونو ډېرېدو ته او یا فرهنګ فرهنګي د ملي فرهنګي ادارو جوړېدو ته او پراخېدو ته نو دلته ډېره لویه تشه احساسېږي آی کاش کې دلته افغان لیکوالان او شاعران په یو د پخپله ناګه ادبي ټولنو
بله اوس عوامل مته د سولمال صاحب سره دی چې لیکوالان شته د افغانستان ډیر زیات تکړه لیکوالان شته ستاسو په شمول دا چې دوی سره راټولېږي نه یا د راټولېدو لپاره ځای نشته عوامل څه دي چې هر څوک لري دی کنه داسې کوم ټولنه نشته چې دغه ټولنه دغه لیکوالان سره راټول کړي او دوی د ادبي بهیر د پرمختیا او د جاري ساتلو په برخه کې سره مرسته وکړي
څه څه خبره یو خو افغانان لبا د مرغه دا شل کال د جمهوریت کلونه همیشه په دې معنی داسې یو مختشوي چې نه یوازې په ادب په ادبي برخه کې په ټولو برخو کې خو په ادبي برخو کې کوم موضوع د بس موضوع ده په ځانګړې توګه دته په تمه دي چې کچېته یو څوک را پات یو پروجیکټ جوړ کاندي او چا نمبرسته وغواړي او اما دا چې خپل یو یو ته ګوري بلبل ته ګوري نه مخکې کیږي او زما په دې برخه کې ډیرو دوستانو سره خبرې هم کړې دي اول دا خبره ومني چې داسې یو تشکیل باید ولرو داسې یو مجموعه باید ولرو او خو وروسته چې بیا هغه د روغتیا ځای شي بیا هر یو وایي چې ولا کچېرته یو هغه جوړ شي یو پلان جوړ شي او یو مربوطه ادارې ته هغه منظوري واخلي دغسې انکیوبیټر په شکل باندې دا یو لویه څه ورته وایي دا یو تیروتنه ده چې زموږ په ذهنونو کې مسلطه ده.
بله اوس به تاسو ویلې چې دغه ستونزې شته د خنډونو شته چې د لیکوالۍ په برخه کې یو څه خنډ یو فاصله رامنځته شوي ده سره له دومره ستونزو سره بیا هم په کور کې یا داسې یو ځای کې چې تاسو آرامه اوسئ هلته ناست اوسئ لیکنې کوئ که نه لیکنې اوس نه کوئ؟
ما خوروختیا درته ووایم دا به تعریف هم شي خو خپل دا وروستیو کلونو کې یعنی دا چې تولید کوم که نه کوم یا دا تولید چې کوم دا چې څومره په ټول برابر دی په هنري ټول باندې څومره هنري دی دا یو وخت خو کوم او زیات وخت مې په همدې باندې ضایع کېږي او خپل تولیدات کوم کیسې لیکم اوس خو دا وروستیو کلونو کې ټول تمرکز مې په کیسه لیکنه دی خو زه د کیسې تر څنګ باندې وړم چې وروسته راتلونکو کې هم ناول ولیکم او بلای و زما د خوښي برخه هغه تیاتر دی وړم تیاتري نندارې ولیکم او سناریو تمام پلان دی چې سناریوګانې ولیکم په راتلونکو کلونو کې نو اوس دا اوسم چې تاسو سره خبرې کوم خپل یو مجموعه مانی دا اوس اخته وم چې بیا د سره کسی وګورم تاثیر کړم دا اوس دوه مجموعې د کار لاندې لرم یوه مجموعه ناګا تقریبا د ناګا د خود موضوع ده چې ټولې کسی تقریبا څلرش کسی دي یوه مجموعه او بل مجموعه یو عمومي کسی دي همدا اوس په هغو باندې کار کوم او چې دغه شاید یو میاشت کې دا کتاب ته د کتاب په بڼه راوځي او یا لا خلان آماده شي چاپ ته دا دوه مجموعې.
بله سولمال صاحب که څم تاسو چې تیاتر برخه سره ډیر زیات علاقه لري چې پرې لیکنه وکوي به کوم برخه ډیر زیات د احساس راحتې پکې کوي چې هغه سره ډیر زیات په شوق او په علاقه باندې غواړي چې لیکنه پکې وکړم دا د تیاتر برخه ده کنه شته ځین نور ادبي برخه هم چې هغه برخه کې تاسو ډیر زیات راحت احساسوي او کولی شي ډیر خو پراخه لیکنه وکوي
دا اصلي خو زه لویا تجربه ده کیسه لیکنه لرم خو تیاتر په دې خاطر مانیا که تیاتر یادوم یا سناریو نو مخلم سینما ده پاره چون دا دوه برخی زمان پا هنر کی یا زمان پا لویا کی فرهنگ کی لیکوالانی نسته ده مکم او دیره دا برخه منفعله ده نو دی او رساله تم مخی شوق یا ورته رسالت بل ورته چې دی او رسالت لمخی دا کار کومه چې منګه باید یو تیاتر مولرو منګه باید خپل یو سینما مولرو نو ام سناریو غانی د کوم او د سینما او تیاتر په باب باندې مختلفې تیوري غانی ولما تاریخونه ولما
بله
په دې برخه کې چې هر ډول اثر لاس ته راځي هغه هم ولما.
بله کیسې مو ویلې کیسه پات څه ډول ولې کلسی کومي کیسې ډیر ذات لوستون کې لري چې هغه ډیر ذات په شاو قومینه باندې هغه کیسې ول ولې
دا ډیر پیچلای سوال دی. اصلا کیسې خو پدې پر لري چې کیسې څومره هغه موضوع لوستونکو ته نږدې ده او مخاطبین د توک تي کنه نو اول اوس وخت کې چې اگر که لاندو کیسو یا معاصر ناولونو د شعر په پرتلا د دوی عمر ډیر کم دی یعنی دوه نیم سو پیړۍ اوړي خو په دې دوه نیم سو پیړیو کې هم مختلف فرمونه او مختلف سبکونه دوی خپل کړي دي نو لږه مشکله ده ته باید چې شای لیکي عام د موضوع د مخې چې څومره لوستونکي ته نږدې او عام ته باید په پام کې دا مونږ چې ته چې شای وړاندې کوي هغه څومره نوای دی د سخت مخې او څومره د فورم د مخې نو چې څومره فورم نه وای څومره سب نه وای اوس خو له خمرغه د سترسای نه کول واسارو ته ډیر زیات دی نو
bale
چیرته په دې هغه کې په دې کشمکش کې خاصر ونل کی یعنی لستون کای نه پیدا کوي نو بات دا سی او شی ولي کې چې متفاوتی
bale او سولما سه bale بیر موارد ته تاسو اشاره درلودل چې هغه ته به یو لیکوال متوجه سي یو څه نسبت تاسو سیاست کې مخکې پاتې شوی وي ګر ټکی شته د سیاست سره مو کنه
سیاست کې خو سم ده چې زه پاتې شوم ما خو د کوشنواله کې سره تاسو پراته بیا وروسته په مکتب کې مو هغه وخت کې چې افغانستان یعنی حتمان ډیره مشکله و چې په سیاست کې دا نو بیا خو زه شوروي تم لاړم د شوروي اتحاد په هغه وخت کې تحصیلم یو شرط دا و چې باید دا مغه حکیم غنغلی تو بلری نو دا یو تصادف په ورته بولی که ضرورت بولی دا غیر مخی ما سیاست وکړه خو زه ګون ډیر عادي مامور و عادي غړا و دا سیاسي سړی نو ما خو سیاست وسم په دې باور ما چې سیاست هم د یو ټولنې لکه اقتصاد لکه فرهنګ ډیره مهمه برخه ده البته لبد امرغه سیاست هغه ګوندونه چې ارمانی ګوندونه داغه مخ کې د ثور د کودتا نه مخ کې کله چې قدرت په ګډه کې نه است امه پردې ایدئولوژي سره پردې لهکارې مراوړي او په خپل په استبدادي او توتالیریزم حاکم ک یو ډول او دی فاجعه وزګول او څومره چې وخت ریده یو ډول از بونو ډیر لوی تراژدی زمونږ ټولنه
bale
وسم غاید
bale
یو ډول سیاست اگر څه ځکه چې نو په دغه حساب باندې یو ډول چاته چې سیاست نو ماخلی یو ډول بده ته ناراضي نو کني سیاست یو ضرورت دی وسم چې داسې یو ګوند داسې هغه په واقعن ایدئولوژي پر دې نه او هغه کسان چې دغه ګوند پر اس کې ځنی صلاحیتونه ولې د سیاست تاریخ او بل ارمانی خلک
bale سولمال صاحب
سیاست د ثروت او قدرت لپاره نه کوي نو کدا غشي من جوړ شي ملګری کیږم
bale
مزو تاسو پوښتنه وکړه
مهرباني bale
تاسو پوښتنه وکړه چې سیاست او د ادبیات ترمنځ څه اړیکه ده زه فکر کوم چې سیاست هم ژوند دی او ادبیات د ژوند انعکاس دی نو سیاست یعنی کوم غنډه دی که سړی وایي چې سیاست باید سیاسي اثر سړی ونه لیکي یا سیاست ادبیاتونه باید جدا وسی دا به درست نه وي.
بله بله. سلما صاحب، ولی افغانستان څخه راوتلی که آیا بیرته افغانستان ته د تګ هوډ ولرئ، هلته افغانستان ته ځئ، یا کولی شي چې هلته ادبي برخې ته خدمت وکوئ؟
افغانستان خو نو طبعا څوک د ښه ورځې نه راوځي د خپل هیواد نه، که نه؟
بله،
خپل هیواد کې په هر رقم چې وي سړی، خپل هیواد کې ستونزې وي، فرزند بیا زمان غونې هیواد کې، که نه؟ چې عام فخر پکې مسلطي او عام بیا پکې جګړه ای، نو دا خو داسې هیواد کې پاتې کېدل مشکل ای. خو په خارج کې هم داسې نه ده، دلته هم په یو بل فورم کې دلته د مشکلاتو یو بل مخ دی. مهم شی چې دلته دی هغه دا دی چې دلته ته خپل هویت ته لاسه ورکي. هویت هغه ملي هویت نه دی، فرزن ته د خپل مسلکي هویت ورکي، خپل هنري هویت ته لاسه ورکي. فرزن مخکې تاسو هم ویل که نه چې دلته ولې څوک نسي، یعنی یو لیکوال دلته ولې فعالېدی نشي، یا فرزن یو مجسمه ساز یا بل بل بل، ځکه چې دلته پردی وطن دی. او دلته که ته فرزن افغانستان نه راځي او ډاکټر یې، دلته د څوک کمپیوټر هم نه نیسي. که ته هلته یو جنرال یې، دلته د څوک عسکر هم تحویل نه نیسي. نو دلته هم ډېر غیر له دې چې هویت دلته کورني مناسبات سره کم کېږي، نه بیا هغه کې دلته د دین مسله دغو ارزښتونو ټکرونه دي، یو والله مشکلات دي چې دلته پیدا کېږي. نو سړی د ښې ورځ د افغانستان نه راوځي، یعنی دلته کوم جنت نه دی هغه ټول فکر کوي. نو زم د چې راووتم د جګړې خبره وه، او بل هر افغانستان کې بدبختي دا ده، هر رژیم چې راځي هغه نه یوازې په لوړه کچه خپل خپلو د قدرت په ګدۍ کې نه وي، حتی واړه مامورین هم یو ډول وظیفې ته نه وانخلي، یو ډول
زمینه برابر شي، بیا هم ورځي د ادبی برخې لپاره به خدمت وکړي کنه؟
سل فیصد، سل فیصد. هر کال تلای ما وسم سیستماتیک کال کې او ځل زما او دادی فعالیت خبره ده وکړه. هلته وسم رابطه لرم د لیکوالو سره، مادي او معنوي سپورټ یې کوم، مرسته یې کوم.
ډېره زیاته مننه، مننه ژوندی سي سولمل صاحب دا چې موږ سره مو مرکه وکوله.
تاسو نه هم ډېره مننه چې ما ته دا اوکې راکړه چې ستاسو د لارې د هیوادوالو سره مخامخ شم.
ډېره زیاته مننه، مننه ژوندی اوسې.
خانو نے کھی संतोष संतोष